پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د ملکي وګړو تلفات کم شوي، خو دا سازمان په عین حال کې یادونه کوي چې افغانستان لا هم د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. په نړیوالو مسایلو کې به د چین په چینګدو ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ د بندېدو جزئیات واورئ. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا پروگرام د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1280 زیات ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي. سیمه ییز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي، او امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کونسلګرۍ وتلي دي. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 2160 نور ټپیان شوي دي. یوناما ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. په دغه راپور کې د مرګ ژوبلې عاملین د دولت ضد وسلوال او امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. پر دې موضوع نور جزئیات په همدې خپرونه کې اوریدلای سئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنۍ ته په یو ویډیوي پیغام کې د دې غونډې عمده هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاریو پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. د افغان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. سیمه ییز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند وایي طالبانو غوښتل چې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د دوخیلو او محمد اغې ولسوالۍ د لشکري خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي.
د مرکز اړوند د دوخیلو په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، دو تنه ټپیان شوي. همدارنګه د محمد اغې ولسوالۍ د لښکري خیلو په سیمه کې درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ تنه نورې ټپیان شوي.
دی وایي په دغو نښتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د ملي اردو بلک هاک الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وویل د پیښې لامل لا روښانه نه دی، خو په خبره یې د ملي اردو دوه سرتیري پکښې وژل شوي دي.
د کچکی ولسوالۍ په استقامت باندې هلته یو الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې لامل یې د تخنیکي ستونزو ده او یا هم د دښمن لخوا څخه وشتل شوي، او دوه تنه پرسونل پکښې ټپیان شوي دي، سرتیري ټپیان دي.
له کجکی څخه یوې سرچینې چې نوم یې نه غوښته خپور سي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو له بیړنۍ ناستې وروسته دغه هلیکاپټر په توغندي ویشتلی دی. دغه سرچینه وایي وسلوالو هغه مهال الوتکه تر برید لاندې ونیولې چې د ملي اردو ځواکونو ورڅخه تر بیړنۍ ناستې وروسته اکمالات کښته کول. سرچینه زیاتوي الوتکې اور اخیستې او دوه سرتیري ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د طالبانو فعالیت محسوسیږي. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کونسلګرۍ ووتل. دا وروسته له هغه چې چین د دغې کونسلګرۍ د تړلو امر وکړ. د راپورونو له مخې چین په دغه ځای کې امریکایي ډیپلوماټانو ته د جولای تر 8 یعنی نن پورې مهلت ورکړی و چې کونسلګرۍ څخه ووزي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپره کړي چې ښیي په دغه ځای کې امریکا بیرغ له کنسلګری څخه راټیټیږي. چینایي ډیپلوماټانو د جولای په 24مه نیټه د امریکا د ټیکساس په هیوستن ښار کې کنسلګری پریښوده. امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت ته تړلو امر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تور پوری کړی چې چین له دغې کنسلګری د جاسوسۍ او مانوي مالکیت د غلا لپاره کار کوي، او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له دوو لسو بجو اوربند عملي سو. دا ګام څو ساعته وروسته له هغه پورته کیږي چې پرون د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلنسکي او ولادیمیر پوتین تلیفوني خبرې وکړې. پوتین او زیلنسکي له اوربند خپل ملاتړ اعلان کړ. د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مرکچیانو تیر اونۍ د اوکراین په ختیځ کې پر اوربند موافقه وکړه. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه لخپلې خاورې سره یو ځای کړه، او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه پکې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په تیرو دریو میاشتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کمیدو خبر ورکوي، خو یو نامه وایي افغانستان له دې سره سره لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مسأله په یوه مرکه کې څیړو.
مسئولیت تر بل هر چا اول همدغه جنګیالیو ته، چې همدغه جنګیالیو امیرونو ته، هغه که د افغان پوځ له لوري او هغه که د وسلوال طالبان له لوري.
په کابل کې نن د څه باندې څلوېښتو هیوادونو د جګپړو چارواکو او نړیوالو مؤسسو په ګډون غونډه کې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته د خپلو اجراتو حساب ورکوي. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو د چین په چینګ دو ښار کې خپله قنسلګري وروسته له هغه بنده کړه چې چین په هیوستن ښار کې د خپلې قنسلګرۍ د بندېدو په ځواب کې له واشنګټن څخه دا غوښتنه وکړه. آیا په افغانستان کې د احتمالي سولې له ټینګښت وروسته د جمهوریت پر ځای بل ډول نظام ممکن او اغېزمن کېدای شي؟
طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقي قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی چې دوی دغه بعضې ماده ردوي.
په دې اړه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې بحث کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او سم ورزو قدرمن اوریدونکو، د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د 2000 کال د ملکی تلفاتو په اړه په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. د دغه راپور له مخې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1,280 زیات ملکی وګړي وژل شوي او له 2,000 زیات نور ټپیان دي. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پرته تر ډیره پر وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو اچول شوې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه فیروزه عزیزي د کابل له دفتر نه په مستقیمه اړیکه سره ده. بلې فیروزه،
ډیر زیاته مننه تکل سیب سلام تاسو د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیال دفتر یا یوناما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو نام نه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د لومړیو شپږو میاشتو په راپور کې په راپور خپرولو سره البته دوی ویلي چې په دغه موده کې 2,200 ملکیان وژل شوي دي او 2,280 نور بیا ټپیان شوي دي. دغه شمېرې د تیر یعنی 2019 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 10% لوړوالی ښیي. په یوناما دفتر کې د ملکیانو او ماشومانو د ساتنې مسؤول ستیفن کیز ازادي راډیو ته وویل
دا وایي ملکی مرګ ژوبله د افغان حکومت او طالبان له لوري کمه سبې نه ده. هغه خو ترې هیلې کېږي چې د سولې د مذاکراتو میز ته باید ناستې وای. جګړه په ملکیانو اوږدمهالی اغېز لري. زموږ راپور ښیي چې جګړه تر ډېره پورې بشري حقونو په ګډون اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونه هم تر اغېز لاندې راوستای سي. اغلی کیس دا هم ویل چې دوی د جګړې له دواړو اړخونو غواړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره د ملکیانو قرباني او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي. د یونما په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو له لوري ملکیانو ته د مرکزوب لپاره د اړولو کمښت نه، البته دوی ویلي چې کمښت نه دی راغلی او د ملکیانو د مرکزوب لپاره د کموالي اصلي لاملونه هم د نړیوالو ځواکونو او داعش یا اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې د عملیاتو کمښت یاد کړی دی. د یونما موندنې ښیي چې په ټوله کې د 85 سلنه ملکی مرکزوب لپاره عاملین د دولت ضد وسلوال دي. همدارنګه په دې کې طالبان بیا د درې مبخید درې څلوېخ سلنه ملکیانو د مرکزوب لپاره عاملین بلل سوي او افغان امنیتي ځواکونه د درې درويست سلنه د ملکیانو د مرکزوب لپاره داعش او د دولت ضد نور عناصر د 15 سلنه ملکی مرکزوب لپاره عاملین، همدارنګه نړیوال ځواکونه د درې سلنه د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د درې سلنه مرکزوب لپاره او همدارنګه د 14 سلنه نور ملکی مرکزوب لپاره مخامخ نښتي بلل سوي چې بریدګر یې مشخص سوي نه دي. د یو نما په راپور کې د سازمان ته د 2000 کال د لومړۍ او دریو مستو کې د ملکی مرکزوب لپاره اړولو په اړه د نړیوالو ځواکونو اړخ ته هیڅ سند پلاس نه ورغلی چې وخی دوی په دې برخه کې لاس ولري. تکل څه باید یادونه وکوم چې طالبانو تر دې د ملک سره په خبرو کې د یونما دا راپور ناسم بللای، رد کړای دی او دوی ادا کوي چې یونما هر کال کله چې په دې مسایل کې راپور نخبرې یوازې د افغانستان د دولت معلومات اخلي او هغه څه نشوي چې هغه یې پورې اړه لري یا هم هغه یې ورته ورکړي وي. موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د دولت نظر هم ولرو په ځنګړي ډول د افغانستان د دفاع وزارت، خو تر اوسه دوی موږ سره مسائل نه دي شریک کړي او ځواب نه درکړي. بل تکل سي
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی د ازادي رادیو خبریاله و چې له کابل نه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور جزئیات راکول. یونما په خپل نوی راپور کې چې د روان کال د نیمایي یعنی د لومړیو شپږو میاشتو د ملکی تلفاتو ارزونه کړې ده، په هغه کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. که څه هم په تیرو شپږو میاشتو کې، یعنی د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی وګړو تلفات د پخوا پر پرتله البته نه په مجموع کې یو څه راکم شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې پخوانی مشر وایي د جګړې ښکېلې خواوې خپلو جنګیالیو ته د بشري حقونو د رعایت لارښوونې نه کوي، نو ځکه کال تر بل کاله د ملکی وګړو مرکشوب لزیاتیږي. عزیز احمد تسل وایي چې د جګړو په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال دقت په پام کې نه نیول کیږي او په نتیجه کې ملکی وګړي قرباني کیږي. لکه غلی تسل سره فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې د ملکی مرکشوب له د عواملو په اړه ترې پوښتلې دي.
متاسفانه لوی عوامل دا دي چې بیا هم په جګړه کې دخیل غاړې د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي. له بل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغه ته ژمنتیا وجود نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې حکومت له لوري بمبار کی یا د وسلوال طالبان له لوري ماینونه خښول کیږي، هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې دا لاغې ته د دغو دواړو غاړو نابلدي یا د دې نپوهه د دې سبب شوې ده چې ملکی خلکو ته بېرحمۍ باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه یې وران شي او دغې ماشومان او ښځې زخمیان شي او شهیدان شي.
وسن کیدای سي چې دغه ملکی تلفاتو کچې یو څه راټیټه سي، په دې کې تاسو له نظره مسؤلیت چاته زیات ورګرځي؟
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغه ملامت دي ولسته او هغه په بشري جرمونو باندې ککړ یادول کیږي او مسؤلیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلې ته چې همدغه جنگلې امیرونو ته هغه په د افغان پاوز لوري او هغه د وسلوال طالبان لوري چې دی خپل د جګړې کمانډانانو ته قوانين وروخي او وی ته وایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوي تاسو د ملکانو سروساتي او له هغه قوانینو څخه خبر کی چې هغه د بشر دوستانه قوانين دي او بشري قوانين دي او تر ټولو مهمه دا ده چې الته دوی د خپل محاکم قوي کی قضا او محکمه قوي کی چې کله یو څوک په ملکی و جره باندې تورن یا هغه کده وسلوال طالبان لوري هغه کده افغان حکومت لوري وی باید محکمه ترکه شي او وی باید د ولس په وړاندې خپل جزا وګوري چې دا متاسفانه یو لوري هم دا قهرمانینه ده کړي چې کمانډانان ته جزا ورکړي
ک بلاندو کې راته وای اوس خو د سولې خبرې هم روان دي یو څه پرمختګونه هم پکې سوي دي چې هغه د زندانیانو موضوع د زندانیان آزاد سوي دي یوازې محدود شمیر پاتې دي نو څه فکر کوي څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولې هڅه ته لا چټکتیا وروبخي او البته هغه غاړي چې په دې برخه کې مسولیت لري او غوي باید نور څه وکړ څو هر ورځ اوس د ملکانو د تلفات او شمیري ورکول کېږي راپورونه ورکول کېږي دا هم کم سی ورسره او بالاخره ختم سی
اول خوم دا منطق د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمیان راغلی دا هغه مهم د افغان حکومت هم کې داخل شي یعنی وسوال طالبان او افغان حکومت هم هغه ژمنه ولري چې افغاني غیرت وکي او په دې ولس باندې رحم وکي د اور کم نه اور بند تلاره هواره کی اختر را روان دي هم د لوی اختر دی په نیک پال باندې ونیسته او د لستر لګه د دریم یاشه د اوربان یو ضمانت د واړه غاړې سره ورکی او په څنګه کې همدارنګ دی کولای شي چې د سولې د خبر د چټکوالي لپاره هغه لاسونه هغه سیمایز استخبارات یا هغه گاونډي هوادونه چې هغه د افغانستان په سولې کې لمړی خپلې ګټوینی او ویل دې صحنه وباسي او لست په خلاص غږ باندې وایي چې موږ د سولې په اړه باندې لږه دغه دغه خندونه سره مخ یو لولس نه د مرستو وغواړي یعنی که هر غاړه دا کار وکړي زه مطمئن یم چې دا لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول د وې تر شا ودرېږي او کله چې ولس را وړاندې شي معلومدار خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي
د ملکی خوندیتوب فعال او د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د یوناما د راپور په اړه خپل نظر څرګندوي د یوناما په راپور کې ویل شوی دی چې کڅه هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر رقم شوی خو چې افغانستان له هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی نن کابل د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی په دې غونډه کې د افغانستان حکومت مرستندویو هیوادونو ته د خپلو اجراءاتو په اړه حساب کتاب ورکوي په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوس هم په مخړه اقتصادي خبرونو ته چې اکرام الله اکرام چمتو کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای نن په کابل کې د افغانستان چین پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاري او د پراختیا په اړه بحث کوي د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استول شوی ویډیو پیغام کې د دې غونډې ټولیز هدفونه اقتصادي پرمختګ د همکاري او پراختیا او د سیمایز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي نوموړي ویلي دي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې به پر همدغه مسایلو بحثونه وشي د افغان چارواکو په وینا افغانستان کلیبي خوادنړی په تر ټولو نام نسیمه کې پروت دی خو لبلې خوا د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې د څلورلارې په توګه ځانګړې اهمیت لري په جوزجان کې د سویابین کارانو د همغږي مرکز ودانی پرانستل شو د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه مرکز ودانی د ژوند لپاره د سربنا موسسي د نړۍ د خوراکي پروګرام په مالی مرسته د دې ولایت په مرکز تعلقانو خار کې جوړه او د سویابین د کرکیلي بزګرانو په واک کې ورکړه خاغلی رستمی له بازارونو سره دغه مرکز نخلول د سویابین کارانو لپاره یو مهمه او اساسي کار وباله افغانستان کې د سویابین کښت په بیساري ډول ډیر شوه. د اقتصادي ګټې تر څنګ د دې بوټي د کښت یو هدف د افغانستان خلکو ته د پروتيني سرچینو برابرول دي چې د خوارځواکو لمنځغړلو سره مرسته کوي او داسې امینو اسیدونه لري چې د روغتیا لپاره ګټور دي. له سویابینو په افغانستان کې 15 ډوله خواړه جوړیږي چې کې کلچې او ډوډۍ هم پکې راځي. سویابین د افغان بزګرانو لپاره یو اقتصادي او ژررسا نبات دی چې وایي ښه حاصل هم ورنه اخیستل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره پانی په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ، یو یورو واتی افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 450 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او سم ورزونه ریوالو مسایلو ته ورسته لدی چې متحد ایالاتو په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری د بندیدو امر وکړ. چین د ځوابي اقدام په توګه په چینګدو ښار کې امریکا ته وویل چې خپل قونسلګری بند کړي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپره کړي دي چې ښایي نن سهار وختي په چینګدو کې د امریکا بیرغ له قونسلګری راښکته کیږي او د قونسلګری کارکوونکي هڅه کوي چې تر ورکړل شوي مهلت مخکې ودانۍ پاکه کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل په چینګدو کې د امریکا قونسلګری خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دغه وزارت په دې اړه د خواشینۍ څرګندولو سره ویلي د چین په جنوب لویدیځ کې دغه قونسلګری له 15 کلونو راهیسې د تبتیانو په ګډون د چین د لویدیځ له خلکو سره زموږ د اړیکو مرکز و. امریکایي ډیپلوماتان د چین په جنوب لویدیځ چینګدو کې له قونسلګری په وتو دي. دا وروسته له دې چې چین د دغه ډیپلوماتیک ماموریت د تړلو امر وکړ. په تیرو دوو ورځو کې ځایي اوسیدونکي د ودانۍ شاوخوا راټول سوي وو، د چین بیرغ یې رپاوه او سلفي عکسونه یې اخیستل. تر دې مخکې د واشنگټن په امر د جولای پر 24 د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین له قونسلګری چینایي ډیپلوماتان ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور پورې کړی چې چین له دغې قونسلګری د معنوي مالکیت د غلا او جاسوسۍ لپاره کار اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په چینګدو کې د امریکا د قونسلګری تړل کېدل د امریکا د متحده ایالاتونو د غیر مسؤلانه اقداماتو په وړاندې یو مشروع او اړتیا وړ اقدام و. د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ له وړاندې خرابې سوي اړیکې وروسته له هغې لا ترینګل سوی چې دواړو هیوادونو د بلمثل اقدام په توګه د یو بل قونسلګری وتړلې. امریکایي چارواکو تیره اونۍ وویل یوه سنګاپوري سړي خپل جرم منلې چې په امریکا کې د چین استخباراتي ادارو ته د غیر قانوني ایجنټ په توګه فعالیت کاوه. امریکایي چارواکو دغه راز په ویزو کې د درغلۍ او ویزې ته د درخواست ورکولو پر مهال د چین د خلکو د ازادۍ له پاوت سره د خپلو اړیکو پټولو په تور څلور چینایي څېړونکي نیولي دي. د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکي هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د چین لخوا د کورونا وبا د مدیریت، د هانګ کانګ د حقونو او ازادۍ د محدودیت، تجارتي لانجو او نورو کړکیچونو له کبله ترینګلې سوي دي. واشنگټن د چین په شین جنګ سیمه کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله پر چین فشارونه زیات کړي دي. په دغه سیمه کې چین تر 1 میلیون زیات اویغور مسلمانان او د خلکو نورې ډلې په موقتي کمپونو یا هم زندانونو کې راغونډ کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن پلازمینه کابل د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی. سام د افغان حکومت او بسپنه ورکوونکو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو مسؤلیتونو او ژمنو د څار او تعقیب یو چوکاټ دی. د افغانستان د مالیه وزارت وایي په دې غونډه کې چې پر افغان چارواکو سربیره د څه باندې 40 هیوادونو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې استازي هم برخه پکې لري. د کورونا وایروس پر منفي اقتصادي اغیزو او د حل لارو او همدارس د سولې او پراختیا پر مسایلو به خبرې کیږي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي او دا شیبه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل له دفتر نه په مستقیمه اړیکه سره د اکرام صاحب.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. لکه تاسو چې ویل نن کابل د سام د لوړپوړو چارواکو د ناستې کوربه دی، د دې ترڅنګ یو بل غونډم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په برخه اخیستنې سره پیل کیږي، دام نن په کابل کې شروع کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو ترمد حساب کتاب او جواب ورکون لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه دورځنی ناست نن دوشنبه د افغانستان په ارګ باندې کې پیلېږي. لا تر دې د منه د پیل شوی معلوم هم نه ده چې د ورځې په 100 بجو باندې به پیل شي. په دې ناست کې د جنیوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې به پرمختګونه ارزول کیږي او افغانستان د دولت په پراختیایي تګلارې باندې بحثونه وشي. د مالی وزارت په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې د غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوی و، خو په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو او دغه شان د کورونا وبا د خبرېدو لامل وزنډول شو او نن به اپیل کیږي. په دې غونډه کې د مالی وزارت د اعلامیه په اساس باندې چې لکتر لګه د سلویختو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او دغه شان د ملګرو ملتونو استازي په دې کې برخه اخلي او د افغانستان کې د سولې په پرمختګونو باندې او په بیلابیلو نورو مسایلو باندې بحثونه کیږي. دغه شان به د دیناسته کې د 2000 پرختي ناستي په څرنګوالي باندې چې ټاکل شوی د په خار کې د افغانستان او فنلند په قربتو باندې تر سره شي هم خبري او بحثونه وشي. سام څخه هدف د هغه هیوادونو او سازمانونو دی چې له افغانستان سره مرسته کوي. دغه شان تکل صاحب نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون باندې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي په دې اقتصادي همکاري او د پراختیا په اړه باندې بحثونه کیږي. که څه هم د دې غونډې د پایل دقیق وخت هم نه دی په ډاګه شوی، لا تر دې دمه د غونډه هم نه دی پیل شوی، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنۍ او ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په اقتصادي پرمختګونو، د همکاري په پراختیا او د سیمه ایز اتصال اړوند موضوعاتو باندې بحثونه او خبرې اترې وشي. بلې تکل سره
ډیر زیات مننه اکرام الله اکرامو چې لکابلای د سام د غونډې د جوړېدو جزئیات راکول. او سام د خبری مجلې پورستۍ برخه کې قدر من اوریدونکو تاسو د کابل چاپ د ورسپانو مخکتنې ترابولم چې نن ناجی ساپی چمتو کړی ده.
مسیر ورسپانې په سرمقاله کې پوښتلی چې آیا یو ځل بیا د حکومت سرې کرښې ماتېږي؟ وړاندې د زلمی خلیلزاد وروستیو سفرونو ته اشاره شوې راغلي، داسې ښکاري چې یو ځل بیا د حکومت سرې کرښې ماتې شوې او پاتې طالب بندیان به هم خوشي کړي. سرمقاله کې راغلي چې حکومت د پاتې بندیانو د خوشي کولو په تړاو د افغانانو غږ ونه اورېد، خو وړاندوینه کوي چې اوس خلیلزاد را روان شوی او فشارونه پیل شوي نو دا کار کوي او یو ځل بیا خپلې سرې کرښې ماتوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د حکومت د دغو سرو کرښو او د بندیانو د نه خوشي کولو له امله تاوتریخوالی زیات شو او ډیر شمیر افغانان پکې وژل شول، نو اوس چې حکومت خپل دریس بدلوي او بندیان خوشی کوي، هغه کورنیو ته به څه ځواب ولري چې په وروستیو تاوتریخوالو کې غړي قرباني شوي دي. مسیر ورسپانې ادعا کړي چې د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت دریز نه ثابت دی او نه د افغانستان او افغان ولس په ګټه، او په باوري نور حکومت باید د سولې د مخالفت پر ځای د واقعي سولې لپاره کار او هلې ځلې وکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم په خپله سرمقاله کې د سولې او بندیانو د خوشي کولو په تړاو لیکلي دي. وړاندې د هغو نږدې 600 طالب زندانیانو د خوشي کولو د لړۍ د پیل خبره کړې چې د دولتي ورسپانې په خبره پرون حکومت پیل کړي، خو دا اندېښنې هم مطرح کړي چې د دغو بندیانو جرمونه درانه او آن په افغانستان کې ګڼې وژنې کړي چې په وینا یې د دغه راز ترهګرو خوشي کول تر ټولو خطرناکه لوبه ده چې افغان حکومت یې کوي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي د دغو زندانیانو د خوشي کولو لپاره نه افغان حکومت خوښدی، نه ملت او نه هم نړیواله ټولنه، خو په وینا یې افغان حکومت دا کار د سولې لپاره وکړ او سوله د افغان حکومت ستر لومړیتوب دی. ورسپانې لیکلي چې د بندیانو د خوشي کولو دا لړۍ په داسې حال کې پیلیږي چې د لوی اختر لپاره کمې ورځې پاتې دي او غوښتنه دا ده چې د لوی اختر د ورځو تقدس ته په درناوي سره په هیواد کې اوربند وشي. او هشت صوب رسپانی بیا په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو د ژوند او امنیت په اړه په خپل سر مقاله کې ورته اشاره کړې ده. ورسپانی په ولسی جرګې کې د سیکانو د استازي نریندر سنگ خالص له قوله لیکلي چې د افغان هندوانو او سیکانو اتمی ډلې هم افغانستان پریښود او د دایمي تابعیت اخیستلو لپاره هند ته ولاړل. ورسپانی د افغان هندوانو او سیکانو هغه ستونزې راخیستې چې له اویومې لسیزې راهیسې ورسره مخ دي، چې په دې کې د دوی د امنیت او نه خوندیتوب تر څنګ د کورونو او جایدادونو د غصب مسلې ته هم اشاره شوې ده.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده، د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 2160 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د ملي اردو بلاک هاک الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کونسلګرۍ وتلي دي او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
سمګ راګله ازادې رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
زه د لوګر ولایت اذری ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان د ولکونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت اذری ولسوالۍ کې چې کوم د کورونا وایرس او کوم څنګه وا یا هغه په اړه چې مونږ غریزي کړی دي چې تقریبا یو واره زه تقریبا د درې څلورو لپاره دا د نور خلکوم کړی دي او مونږ ته ویل چې تاسو د ولسوالۍ او د سیتامو راتایید کې له ټول ورګانو نه نو ته تایید کړي وسو ولایت کې وای چې ترې غریزه ډیر تا واخله مونږ سره دومره پایوا پیسې نشته او نو دومره مواد درو چې تاسو ته رسیدګي وکړو. هغه دی وکړي د افغانستان ول پوری چارواکي زمونږ د لوګر ولایت د یاد رجو ولسوالۍ دغه کورونا حکومت یې راشه شوی دا او کوم اسناد مونږ راو
مکتب مشمان گرد یا تعلیم میں رحیمی خبر کوم کنر چپ گرے والے چپ گرے والے صرف تیر کے سلوک کی گئی جنتا کئی خدمات تعلیمی خدمات اور چھتی خدمات چیز آنے تر سر شوی امداد رقم نورستان تک بدل سڑک سے دیول سوال خطیری کی دام میں تو شیر شو لسن دے سن جو مشکلات کا ان والے سے پہلے رکھ دی والے سوال تو توجہ کیا اور سڑک کا مخری
دلمن ولایت ناوی ولسوالی اوسیدن کې نن تری کلا د سیسا با د لوړو کوم مقامات دا ویل دي چې موږ ته دا غټور د ناوی ګرای ولې ټول د کې بیزي موږ شپږ کور د ریدان ته پراته موږ ته دا وګڼو حکومت نه طالب هیڅ وک نه راکړي بعد ما دا خبر لوړ مقامات واوري موږ سره باید دا جر در جر دا خبره توکو شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لرو او د مازیګر تر اوو ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر لوو د سهار تر اوو امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مازیګر تر اوو ازادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. او اوس هم 25 دقیقې بحث اونیز پروګرام پنځه ویشت دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو یو اختلافي ټکی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام دی. طالبان پر امارات ټینګار کوي او وسنۍ حکومت پر جمهوریت یا جمهوري نظام. السلام علیکم، د دې اونۍ بحث پر همدې موضوع راټول دی او دا موضوع د بحث له میلمنو سره مطرح کوو. طالبان چې د افغانستان حکومت ته د کابل ادارې خطاب کوي، له کلونو راهیسې د بیلابیلو مذاکرو پر مهال ویلي چې دوی اسلامي امارت غواړي، داسې امارت چې د دوی په باور اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي. خو د افغانستان حکومت په وار وار پر جمهوریت ټینګار کړی او ویلي دي چې جمهوري نظام به دوام کوي او په دې نظام کې د اسلامي ارزښتونو تر څنګ د ټولنې د نورو لږکیو او وګړو اساسي حقونه خوندي دي. په دې بحث کې راسره دي مدني فعال آقا محمد قریشي، د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله وزرا اصغری او خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړي او د دوی په اړه په کنفرانسونو کې برخه اخیستې ده. بحث به په دې پوښتنه له تاسو آقا محمد قریشي را پیل کړي چې په مذاکراتو کې یو د خنډ ټکی د آینده نظام څرنګوالی ښول کېږي، ولې د نظام پر څرنګوالی بحث کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه یا په ټوله کې د افغانستان خلک د دغه دوو لسیزو د لاسته راوړنو په اړه باندې تشویش لري چې د دې دوو لسیزو د لویو لاسته راوړنو څخه یو هم د افغانستان موجوده نظام دی چې په هغه کې ملي امنیتي ځواک تر ټولو لوړ ارزښت لري د افغانستان د خلکو لپاره. نو په همدې خطر باندې د نظام پر څرنګوالي باندې هم تشویشونه موجود دي او هم دا مسله تر اوسه ګونګه ده. زه فکر کوم چې دغه مسله چې کله ټول لوري بین الافغاني مذاکرات تکشینی، نو یو بل کولای سي چې د نظام پر سرنګواله باندې قناعت وکړي او نړیواله ټولنه به هم ممکن په دې کې یو ډول نه یو ډول د خپل لاسته راوړنو او په افغانستان کې د خپل ګټو پر بنسټ باندې یو ډول نظام تلابي کوي. خو د افغانستان خلک داسې یو نظام غواړي چې د هغه نظام په بنسټ باندې د افغانستان ملي او همدارنګه د افغانستان د خلکو دینی ارزښتونه ساتل شوی او په ځمن کې د نظام په اډانه کې یو ډول وجدمحاله سول راسي. موږ امیدوار یو چې ټول لوري چې بین الافغاني مذاکرات ته ځي هلته پر یو داسې نظام بحث وکړي چې هغه تر بل هر چا د افغانستان او د افغانستان د خلکو په خیر وي.
په بین الافغاني مذاکرو کې به هم پر دې موضوع خامخا په جدیت بحث کیږي. مخکې هم دا په نورو مذاکرو کې مطرح موضوع وه. کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني، نو ټینګار ولې کوي؟ ولې بیا بیا ورباندې بحث مطرح کوي قریشي صاحب؟
زه فکر کوم طالبان د دغه شخړې یا منازعې یو لوری دی او په مذاکرات کې به هم دوی د میز پر شاوخوا یو لوری وي. نو دوی به ډیره هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول امارت ډیره لوبي وکړي او کوشش کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې امارت برلاسی سي او امارت حاکم سي. خو د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او د افغانستان د حکومت ملګری به ممکن تر ډیره پوري د جمهوریت لپاره لابي کوي او دا به د دوی لپاره یو ډول سرکر شوي. زه فکر کوم چې هماغه پخوانی امارات خو به امکان ونه لري که په یو ډول نه یو ډول باندې امارات یو ځل بیا افغانستان ته راځي، نو به د جمهوریت تر څنګ یو ډول د جمهوریت تر نامه لاندې یو نوی نظام راځي. داسې یو څه چې پر هغه باندې افغانستان حکومت، پر هغه باندې طالبان، د افغانستان خلک او په ځمن کې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم توافق ولري. زموږ امیدواري دا ده چې په دې برخه کې هم تر ډیره پورې د افغانستان په خیر او د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وسي. خو د افغانستان خلک تر ډیره پورې داسې یو نظام غواړي چې اسلامي او ملي ارزښتونه ته ژمن وي او د افغانستان خلک تر ډیره پورې ګټه پکې وکړای سي او د افغانستان لپاره یو اوږدمهاله او سوکاله راتلونکی له ځان سره ولري.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره د اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي اټکل یو څه ګران بریشي. میرمن عزرا اصغری، د یوې ښځې په حیث ستاسو اندېښنه څه ده که نظام تغییر کوي او امارات په جمهوریت کې ورګډیږي؟ ستاسو په نظر څه به تغییر کوي؟
اوسنی حالت خو ډېر ګډوډ بریښي. دا یوازې د حکومت پړه نه ده، دلته ډېر استخبارات کار کوي، ډېرې مداخلې دي. که هر څومره بد حکومت وي چې مداخلې پکې نه وي، زه فکر کوم چې د خلکو سره به یو ځای یوه لاره وایستل شي. د خلکو حمایت نشته، نه د جهاني ټولنې لخوا، نه د حکومت لخوا، نه کوم بل داسې مترقي حزب او مشر شته چې خلک وکړی شي په هغه باندې اعتماد وکړي که مثلا چې دغه حکومت ونه شوای کړای د همسایګانو یا د طالبانو سره ګټوره لاره د خلکو دپاره غوره کړي، نو سړی به په هغه مترقي حزب یا ډلې اعتماد وکړي چې پاینده که خود هغه شته. متاسفانه چې هغه هم نشته. مداخله بیخي ډېرې دي که امریکا ده که روسیه ده که د همسایګانو مخصوصا پاکستان دا ټول په دې کې لاسونه لري. زه فکر کوم د اشرف غنی آخرنۍ خبرې چې د شلو آسیایي مملکتو او اول قدرتونه سره یو ځای کینی او دغه مسله حل کړي، که داسې وي چې په طالبانو اعتماد وکړي سړی غلطه لار ده، که یوازې مشترک حکومت باندې اعتماد وکړي هم غلط کار دی.
په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالستار شمال، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان حکومت به امارات د راتلونکي نظام په توګه ومني؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې امارات موضوع وسره ونه مني، ځکه دغه نظام د دې لپاره سور خط ده. فکر نه کوم چې دوی د امارات موضوع وسره ومني.
خوشاغلی شمال، طالبانو هم ویلی دی چې دوی د امارات لپاره زیاته قربانی ورکړې ده او اوس هم قربانی ورکوي.
دا صحیح ده چې یو خو د طالبانو هم د امارات لپاره قربانی ورکړې او دولت د جمهوریت لپاره قربانی ورکړې ده، اما دلته د ولس موضوع هم مطرح ده، ځکه ولس په دې باندې باوري ده چې نور هغه استبدادي نظامونه سلطنتي نظامونه نه غواړي. نو هماغه په خاطر باندې ولس د جمهوریت طرفدار ده. که چیرته بیا نړیوال هغه تحمیلي موضوعي هغه به بیل باسته، اما که داسې د افغانانو پر ځایتي افغانان جمهوریت غواړي.
افغانان خو د جمهوریت په چوکاټ کې پر ځینو ارزښتونو ټینګار کوي. میرمن عذرا اصغری عمده اندیښنه چې د ښځو د حقونو فعالانو بیا بیا مطرح کړې ده، دا ده چې دوی وایي ممکن په آینده نظام کې چې طالبان به یې هم برخه وي، د ښځو حقونه او لاسته راوړنې شایي چې په اوبو لاهو سي. ستاسو اندیښنه هم دغه ده؟
د ښځو اجتماعي فعالیتونه حقوقو ته زه فکر کوم چې طالب به ور توجه ورته ونه کړي. طالب یا هر دینی ډله د هغه زړو سنتونو په اساس باندې د ښځو حقوق ټاکي چې هغه په نننۍ عصر کې د منلو وړ نه دي. حتی د موږ په وروسته پاتې ټولنه کې سنتي او زاړه رواجونه زاړه حقوق د ښځو دپاره اصلا د منلو وړ نه دي او نه د تطبیق وړ دي، چې دا به په خپله یوه غټه ستونزه جوړه کړي که داسې وشي. چې زه ډېره هیله لرم چې د حکومت په کلیدي مقامونو کې طالبان ته ځای ورنه کړی شي. هغه قانون چې جوړیږي د دغه جهادي په اساس باندې جوړ نه شي. اکثریت زموږ خلک هم دغه غواړي، مګر په دې خاطر چې دلته وحشت پروت دی، دلته د وحشي ډلو ډار پروت دی، هغه خپل د زړه حالت څوک نه شي ویلی. طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقي قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی، چې دوی دغه بعض ماده ردوي. زه پوهیږم هغه ماده ردوي چې ټول د ښځو په حق باندې دي.
ښاغلی خیرالله شینواری، تاسو تقریبا د دې نظریې مخالف یاست. د ښځینه فعالانو دا اندېښنه ولې بیا بیا مطرح کیږي؟ دوی فکر کوي شی په هغه حکومت کې چې طالبان یې برخه وي، د دوی حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. ستاسو نظر څه دی؟
طالبان په ښکاره وایي چې د ښځو حقونو ته د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې قایل دي. تیرې تاریخي تجربې به دوی تکرار نه کړي. متاسفانه یو شمېر تش په نوم فعالان چې په تیر نولس کلن نظام کې د پردیو هیوادونو د پروژو او پروسو مخته وړونکي دي او تل یې د افغان ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې کړي، دغه ښځې غواړي چې یوازې دوی د ښځو استازیتوب وکړي. په دغسې تبلیغاتو دوی غواړي چې د سولې د پروسې یا د طالبانو تخریب وکړي. د افغان ښځو استازیتوب زمان نظر باید هغه میرمنې وکړي چې په روانه جګړه کې 15 شپږ اولادونه هتا الله سور کړي، کورونه ړنګ شوي دي، کونډې شوي، بوري شوي دي، نه هغه ښځې چې په داسې یوه جامه کې له اروپایي او غربي هیوادونو راغلي چې حتی له هغې جامې سره هم خپلو کلو ته د شرم نسي تللی.
میرمن عذرا اصغری، ښاغلی شینواری ستاسو د نظر خلاف ښکاري. بل دا چې اوس طالبان وایي چې دوی تغییر کړی دی او په خپل آینده نظام کې به د ښځو د حقونو خوندیتوب، تعلیم او نورو مسایلو ته پام کوي، دا موضوع ستاسو له نظره څنګه ده؟ یعنی فکر کوي چې دوی به واقعا دغه څه عملي کړي؟
طرحې په ټوله نړۍ کې د عصر او زمان په غوښتنې سره بدلیږي، ځکه همیشه نړۍ مخته ځي، هر شی تغییر خوري. موږ نشي کولای چې د 14 کالو مخکې مسایل په نننۍ عصر کې تطبیق کړو. دا نه کفر دی، نه کومه بده خبر ده. هغه شی چې نه تطبیقیږي ستونزې جوړوي، نو په دې خاطر باید ډډه ځنې وشي. هغه شیان چې مشکلات جوړوي باید د اساسي قانون نه لري شي. په ټوله دانه کې رښتیا چې قانون چې بدلیږي، طرحې چې بدلیږي، هیڅ جنجال نه جوړوي. خلک سره راټولیږي، نمایندگان د خلکو راټولیږي، هغه بدلوي. مخصوصا زه مثلا زه دلته په آلمان کې یم، حتی داسې وخت شوی دی چې په بعض مسایلو کې قانون په هر شپږ میاشتې بدل شوی. دا څلوېښت کاله زموږ تاسو مشکلات هم دغه دي. ولې ولې نه پوهیږي موږ خلک چې زموږ اصلي مشکل زموږ د دینی روایتونو یا بعضی وقت غلط مصرف دی، یا غلط استعمال دی، یا زور دی، یا همدغه شریکولی د نوي عصري قانون سره په ټکر کې کول دی.
پر دغه ستونزو خو په آینده حکومتونو کې خامخا بحث کیږي. اصلاحات به راځي، تغییرات او تعدیلات به راځي. آقا محمد قریشی د یو مدني فعال په توګه مو نظر څه دی کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه، افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني؟ دوی ټینګار ولي کوي؟ ولي د یو خند په توګه دا موضوع مطرح کوي؟
کله چې د مذاکراتو لړۍ شروع کیږي، د ټولو نړیوالو تجربه او د نور هیوادونو تجربه هم دا ښودلې ده چې اړوند لوري کوشش کوي چې په خپل ګټه باندې موضوع څرخوي. طالبان هم له یو قوي دریځ څخه کوشش کوي چې د سولې د مذاکراتو هره برخه په خپل ګټه وڅرخوي. دې ته ورته د افغانستان حکومت به هم ممکن دا هڅه کوي او په مذاکراتو کې هغه لوری بریالی کیږي چې په خبرو کې د مذاکراتو پر میز باندې ډیره ونډه اخلي او کوشش کوي چې خپل په نفع باندې هر څه وڅرخوي. خو دا هر څه تر دا اوسه لا هم مبهم دي، ګونګ دي. نه د افغانستان د حکومت له لوري اجنډا او هغه د دوی سری کرښې معلومې دي، نه هم د طالبان له لوري. خو کله چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د بین الافغاني خبرو له شروع سره بیا دا هر څه راڅرګندیږي چې د دایمي اوربند مسله څنګه کیږي، د راتلونکي نظام مسله څنګه کیږي، د طالبان لپاره د سری کرښې شي دي، د افغانستان د حکومت لپاره سری کرښې شي دي، او نړیواله ټولنه څه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې کوم مسایل د نړیواله ټولنې د لاسته راوړنو پر بنسټ باندې غواړي چې لا خوندي پاتې شي او دواړه لوري ورته هڅوي چې هغه ومني. تر څو چې بین الافغاني خبرې نه وي پیل شوي، سړی نشي ویلی چې څه به پیښیږي او پر کوم مسایلو باندې به اساسي بحث کیږي او کومې نتیجې ته به رسیږي.
عبدالستار شمال، طالبان هم دا وایي چې دوی لاسته راوړنې لري، هم یې په خپله واکمنۍ کې درلودلې او اوس هم په تیرو نولسو کلونو کې دوی لاسته راوړنې لري. ستاسو نظر څه دی چې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
دا منو طالبان په خپل ذات کې یا د خپل ځان لپاره به لاسته راوړنې لري، اما دا اوس موږ که د افغانستان غټه پروژې وګورو یا غټه زیربنا وګورو، حکومت یا خارجیان یواز نه دغه همدا لامل کوي چې د امنیت د نگانه ونه توانېدو چې موږ هغه بنا کړو او پرمخې بوزو. که هغه تاسو د افغانستان د اوبو سیستم یا د برق سیستم دا ګوري، کېدای شي هغوی خپل وینا خپل دلایل ولري، خو هم زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې ستونزې هم لري.
شغلی شینواری، طالبان که پر خپلو لاسترړونو ډیر خبري کوي، دوی ستونزې هم درلودلې، په خوای هم په خپل نظام کې ستونزې لرلې. هم دا هغه شوز او انجونو ته حق نه ورکول و چې تعلیم وکړي یا هم کار وکړي. دا هغه موضوع ده چې لا هم نړیوال ټولنې نه ورسره مني. نو طالبان ولی پر امارات ټینګار کوي؟ اولی فکر کوي چې د آینده حکومت جوړښت باید امارات وي.
طالبان یو ایدئولوژیک حرکت دی او د یوې ایدئولوژۍ په اساس لسیزو راهیسې په سیاسي او نظامي مبارزه کوي. دوی ځکه په امارت ټینګار کوي چې د خپلواک په مهال هم امارت رامنځته کړی و او په افغانستان کې هغه وخت د امن څادر وغوړاو. خو هغه وخت د دوی د بې تجربهګۍ او ځینو غلطو پالیسیو له وجې دنیا له طالبانو سره مقاطعه وکړه او د دوی نظام یې په رسمیت ونه پیژنده. خو په کوم مجلسونو کې چې موږ له طالبانو سره خبرې کړي دي، نو امارات د سولې او روانې جګړې په وړاندې د خپلې سرې کرښې په توګه نه یادوي. دوی وایي چې هر ډول سیاسي نظام چې افغانانو په مذاکراتو کې توافق ورباندې وکړ دوی به ومني، خو چې د افغانانو له دینی او ټولنیزو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي.
شینواری صاحب، دا څه ډول ایدیالوژیک حرکت دی چې افغان پوځیان وژني، خو د امریکایي سرتیرو په وړاندې له زغم څخه کار اخلي، بهرنیان ونیسي د پیسو په بدل کې خوشي کړي، خو افغان سرتیرو سرونه پرې کوي یا یې وژني، آیا دا د منلو وړ ایدیالوژي ده؟
دغه جګړه خو یو طرفه نه ده، افغان پوځیان هم جګړه کوي. په جګړه کې خو دواړه طرفه یو بل وژني، نو دا سوال باید یو طرف ته مطرح نشي، لومړی مسله ده. او دویمه دا چې د امریکایي سرتیرو په وړاندې کوم زغم نه دی ښودل شوی. هغوی سره تقریبا څه کم نولس کاله جګړه شوې ده او بیا د نولس کاله وروسته د سولې پروسه پیل شوې، له هغوی سره خبرې شوي، مذاکرات شوي تقریبا یو نیم کال، او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې دغسې
یو توافق رامنځته شوی دی. دا چې افغان حکومت هم د دغې جګړې برخه ده، نو هغوی سره هم تر اوسه پورې کوم توافق نه دی شوی. هغوی سره به خبرې کېږي، مذاکره به ورسره وشي. چې کله مذاکره وشوه، بیا به دغه مذاکره کې دواړه طرفه جوړجاړی کوي، یو توافق ته به رسیږي، او د هغې توافق په نتیجه کې به ډزبندي رامنځته کېږي.
که څه هم ښاغلي شینواري یادونه وکړي چې طالبان اوس امارات د سری کرښې په توګه نه مطرح کوي، خو دغه ډله لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابل اداره یادوي. د راتلونکي سیاسي نظام پر جوړښت ټینګار به څومره د سولې د مخامخ خبرو مخکې خنډ کیږي؟ ښاغلي شمال،
مخکې دې نه چې بحث وشي، باید اول د سیستم دا برابر شي. خو زه فکر کوم کله چې ناسته وشي، یو بل موضوعات واوري، شاید په ډېرو مواردو باندې قناعت هم د هغوی حاصل شي او هم د افغانستان د حکومت د استازو حاصل شي. دا به مخکې د وخت نه قضاوت وي چې تر اوسه لا بحث په بعضو مواردو باندې نه ده شوی. اوس تاسو وګورئ، کله چې د طالبانو تفاهم وکړ د امریکایي حکومت سره، په بندیانو باندې راوڅرخېدل، د افغانستان حکومت هغه خپل واکونه شو خوده، خو هم هغه موضوع حل شوله. نو ډېری موضوعګانې دې حل کېږي. امیدواري دا ده او د خلکو غوښتنه هم دا ده چې یو پردي بحث ته کینی سره مخامخ خبرو ته کینی، نو مخامخ خبرې چې پیل شي، امیدوار یاست چې بعض موضوعګانې حل شي.
اقا محمد قریشی، بین الافغانی مذاکره چې د مارچ لسمې ته پلان سوی وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوی نه دي، او د راتلونکي نظام پر جوړښت به پکې بحث کیږي. که د نظام پر سر احتمالي بحث د بین الافغانی مذاکرو مخه ونیسي، فکر نه کوي چې کشاله بلا پسې وغځیږي؟
د سولې ټولې تجربې ښیي چې د سولې د مذاکرات وړاندې اوربند او د زندانیانو خوشي کول د حسنینیت په نامه سره په لنډمهالي او یا د زندانیانو د خوشي کېدو لپاره د یو سمپل په توګه یو څو کسان خوشي کیږي. خو دغه ډول چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د زندانیانو د خوشي کېدو او د اوربند په مسله کې مسایل مطرح کوي، د خپل د بین الافغاني خبرو پر وړاندې باندې یو خلړ خندونه دي. د بین الافغاني خبرو په شروع سره به ممکن پر ځینو نورو اساسي مسایلو باندې بحث کیږي، لکه د طالبانو راتلونکي سرنوشت، د نظام مسله چې تاسو په خپل پښتنه کې مطرح کړې ده، پر دې باندې به بحث کیږي. خو زه فکر نه کوم چې د بین الافغاني خبرو له شروع سره به بیا دغه ډول خندونه پاتې شي، ځکه بین الافغاني خبرې به تابان یو پایل ورکوي. بین الافغاني خبرو څخه مخکې چې هر څومره پروسه وجديږي، لا به مبهمیږي او لا به هم یو ډول سرخوږی جوړیږي. دا اوس عملا د افغانستان په ځینو ولسوالیو او په ځینو لیرو پرتو سیمو کې د خلکو تشویش ده چې دلته به د خلکو برخلیک چی شي کیږي. آیا موږ به لا هم په دغه سي جګړه کې پاتې شو که به د سولې په ترڅ کې سوله راځي؟ تر ټولو لمړی بین الافغاني خبري شروع سي، او بیا په بین الافغاني خبرو کې پر دې ټولو مسایلو باندې یو په یو باندې قدم په قدم باندې بیا روشانه او مفصلي خبري وسي، او تر څو ښه او اغیزناک پایله ورکړي.
خیر الله شینواري، ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان به واقعا د دایمي سولې او ثبات لپاره له ځانه نرمښت وشي، خصوصا په آینده نظام کې؟
د نرمښت په تړاو باندې باید دا ووایم چې طالبان د سولې پروسه کې کافي له نرمښته کار اخیستی دی. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د یو معینې زمانې ټاکل، له نورو افغانانو سره خبرې کول، د تور لیست او بندیانو په تړاو نرمښت ښودل ثابتوي چې دوی له حکمت کار اخلي. او د نظام په اړه هم دوی واضح موږ ته ویلي چې امارات غوښتنه ده، خو سره کرښه هېڅ کله نه ده.
په افغانستان کې د ځینو نظامونو له بدلون سره ښاغلي شمال، اول گذار پر ملي اردو او دفاعي ځواکونو سوی دی، اوس دغه سې یوه اندېښنه په کار ده که فکر کوي چې دا اندېښنه بې ځایه ده؟
جمهوریت حداقل یو چوکاټ جوړ شوی دی او افغانان ته ټول ته د منلو وړ ده. نو اوس که نورې ډلې راځي او دې کې مدغم کیږي، هغه سیستم ورته برابر ده. که هغه د طالبانو عسکر دي یا په اردو باندې یا په پولیسو کې یا په امنیت کې په مختلفو برخو کې، هغه به هغوی پورې اړه لري چې موضوع د کوم اړخه څیړي یا کوم برخه دي خوښه ده. خو فکر کوم چې شاید تر یو وخته پورې دوی په هماغه خپلو ساحو کې پاتې شي، او افغانان په د اردو په دولت په خپلو ساحو کې، او بعد له هغې به اساس یو سیستم ورته جوړ شي چې په همدغه نظامي برخو کې دوی جلب شي او ومنل شي. نو هغه سیستم دا رقم ده. او دې کې شک نشته د افغانستان اول گزار چې کېږي د افغانستان په اردو یا په دې باندې کېږي، ځکه اردو هغه ځواک ده چې د وطن نه ساتنه کوي، د خپل اراضي او د ملک نه ساتنه کوي. دا اوس موږ عمل هم بعضې نښې نښانې وینو،
مثلا پاکستان حمله کوي یا د ډیورن په کرخې یا د قطر روان ده. ځکه نو شریف هم په خپل کتاب کې جوازی وای چې ما د افغانستان اردو له منځه وړي یوازې دا همداده چې د اردو له منځه لاړه خو په هر ملک باندې تیری کول بیا هغوی دپاره اسانه وي خو که اردو یې بیا نشي کول همدا د همسایګانو یا د بهرنیانو غوښتنه هم همدا ده.
اقا محمد قریشی مخکی یادونه تاسو وکړه چې د مذاکرو پر میز هغه لوري زیاته ګټه کوي چې لقوی دریزه رمخکی کیږي. لوڅو انه یو افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل روان دي. دا سیاندیشنې ست چې د افغانستان نړیوال ملاتړ شای لدی سره کم سي ځکه چې ناتو تړون او نور شریکان شای غوړي چې خپل لګښتونه وس پموي او نور افغانستان خپل افغان ځواکونو ته وسپاري. په ملي امنیتي ځواکونو کې د طالب جنگیالیو د مدغم کېدو امکان څومره ګوري؟
طبعاً پراتلون کې احتمالي نظام کې به طالبان هر اړخیزه ونډه لري، که هغه سیاسي ونډه ده که نوري د دولت په کچه څوکې دي او یا په ځانګړې توګه ملي امنیتي ځواک دی. د افغانستان د خلکو هم همدا خوښه ده چې طالبان د اصولو سره سم په ملي امنیتي ځواک کې یو ځای شي، ځکه دغه بشري ځواک چې اوس په جګړه کې قرباني کیږي دا که په ملي امنیتي ځواک کې ښه وروزل شي نو طبعاً به په راتلون کې د افغانستان له ارضي تمامیت افغانستان له ملي ګټو څخه ننګه کوي او په ملي امنیتي ځواک کې به ممکن ډېر اغېزناک تمام شي. خو د هغه چوکاټ او هغه میکانیزمونو سره برابر چې ملي امنیتي ځواکونه په خپل ځان کې لري او د افغانستان د خاورې څخه دغه پر بنسټ باندې ننګه کوي. خو دلته یو بل تشویش شته، هغه دا دی چې که خدای مکړه د امریکایانو طالبانو د تړون په څنګ کې کوم نظامي زمینه موجوده وي چې هغه یو مبهم بحث دی، تر اوسه معلومه نه ده چې دغه سی یو شی شته که یا نو. دا بیا یو ډول استخباراتي مسایل دي چې ممکن د دغه سی مسایلو پر وړاندې خنډ شي چې طالبان بیا په ملي امنیتي ځواکونو کې ځای پر ځای شي. که دا کار وسی زه فکر کوم پاموار خان بنل لري، ځکه هغه د بیا یې دغه مسله چې مطرح کیږي نو پر اړخیزه توګه باید طالبان د نظام له ساسي کچې نیولې به تر امنیتي او عادي څوکیو پورې دوی ممکن کې ځای پر ځای شي او خپل ونډه واخلي.
شغلی شمال پر طالبانو هم تور پورې دی چې د ځینو هیوادونو په استازیتوب د نظام د تغییر موضوع مطرح کوي. دغو هیوادونو ته ولې د نظام د بدلون موضوع مطرح ده؟
شک په دې کې نشته ده چې همسایه ملکونه ټول په همدې باندې کوشش کوي چې افغانستان باید یو کمزور ملک واوسي، یو ضعیف ملک واوسي، تر څو د هغوی ګټې یا د هغوی هغه منافع په کې خوندي واوسي. نو هغوی کوشش په همدې کوي چې مثلا افغانستان یو سالم اردو ونه لري، یو سالم سیستم ونه لري، قوي نظام ونه لري. نو دا د هغو ټولو غوښتنې هم همدا دي.
شغل شمال نو ستاو سرډاډ دغه دی چې اوسنۍ جمهوریت نظام به چې نړیوال ملاتړ کوي دوام کوي.
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نړیوال هم د همدغه جمهوریت نظام یا دیموکراسي باندې باورمن دي. نو دې په خاطر باندې زم فکر کوم هر څه همدسه هم چاوي هم شاید دغه ترجمه وسی چې هماسه دیموکراسي نظام را منځ کې یو د دیموکراسي پرانا کې هغه ټول اتباع او ټول وګړو ته خپل حقوقات ورسوي. نو شاید هغه هم د همدغه نظام پلوي وسی.
میرمن عزرا اصغری وبخشی چې په ځند تاسو ترازم ستاسو نظر غوړ وورو چې ستاسو په نظر یو ایدیال یا په ټول پوره نظام څه ډول یو نظام دی؟
دیو ایدئال حکومت لپاره نظر مې دادې چې هغه همسایګان چې فعلاً مداخله لري چې موږ نشو کولای د دوی نه ځان خلاص کو، که هر حکومت راشي همدغه همسایګان مداخله کی کوي، مخصوصا پاکستان هیڅ تعهد بین الملل لپاره نه لري، نه د سولې لپاره دوه مخې دی پاکستان، په مخ یو څه وایي په شا بل څه کوي. نو د دې د خاطر دغه ټول خلک چې ښکیل دي په دغه جنگو کې دی راټول شي، مخصوصا اول قدرتونه روسیا او امریکا، یو منظم سیمینارونه د جوړ کې، کانفرنسونه د ورکې، د موږ افغانستان د حکومت او د خلکو نمایندګانو وند دی پکی او مطلق یو ډیر جدي طرحه یا قواعد دی وځه کې چې هیڅوک نشي کولای دغه سرغړونه وکړي. بیا به هلته وګورو چې څوک قوي طرحه لري، که دا حکومت دی، که طالبان دی، که د افغانستان نور ډلې مترقی ډلې دي، دا ټول پکې شریک شي که وکولای شو دغه جنجال نه ځان خلاص.
پتلو تلو کی عبد الله ستار شمال لتاسو به وورو چې د یو ځوان په حیث چې له نورو ځوانانو سره په ارتباط کې است، له یو نظام څخه د څه ډول کارونو توقع لري؟
ضرور د یو ځوان په صفت باندې هم د همدغه جمهوریت نظام نملاتړ کوم او هم دې په خاطر باندې چې د کې د خلکو ګټې خوندې دي، ځکه ها نظام په انتخاباتو باندې ولاړ ده
او کولای شو چې دیموکراسي دا د همدغه لار نه خپل حق او حقوق ولس وغواړي او هغه ولس خپل حق ورسیږي.
عبدالستار شمل له تاسو مننه. د پروګرام لاوریدونکو هم مننه چې بحث یې تر دې شیبې را سره واورید. د دې اونۍ په بحث کې را سره وو په کابل کې میشت مدني فعال آقا محمد قریشي، په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمل، په جرمني کې میشته فعاله عزرا اصغری، او په کابل کې خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړې او د دوی په اړوندو کنفرانسونو کې برخه اخیستې وه. موږ ډېره هڅه وکړه چې د حکومت له اړخه هم په بحث کې یو څوک ولرو، خو له بده مرغه چې څوک مو په دې بحث کې د ګډون لپاره پیدا نه کړ. د اوس لپاره د خدای پامان.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث